درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د روسیې پلازمینه مسکو نن سه شنبه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ د ومې غونډې کوربه دی. غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون ماښام غونډه کې د ګډون په هدف مسکو ته روان شو. د روسیې د باندنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروفا ویلي دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي او د بندو دروازو تر شا به دوام ولري. روسی رسنوی له هغه ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غرس له ترهګرۍ او نشي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو وژخیشي او د غونډې پای کې به یو اعلامیه خبره کړي. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې د غونډو ډېر تمرکز له افغانستان سره پر تړلو مسئلو. د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابر شوي چې غواړي په غیر قانوني ډول ایران ته واوړي. شجاع ایرانی رسنوی ته ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 400,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي. په داسې حال کې چې دا شمیر د 2024 کال په همدې موده کې 19,000 تنه وو. د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له پولي بیرته اړول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د رضوی خراسان ځینو چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي دي چې له دغه ولایت څخه شاوخوا 80% افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې روان 2024 کال د امنیتي پیښو له پلوه له تیرې یوې لسیزې راهیسې تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. فرانس پریس دغه خبره په اسلام آباد کې د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز د هغه راپور پر بنسټ کړی چې پرون دوشنبه خپور شوی دی. د دغه مرکز په راپور کې راغلی چې روان کال یوازې په 9 میاشتو کې د امنیتي پیښو له کبله په پاکستان کې 2014 تنه وژل شوي، حال دا چې په 2023 کال کې د ټولو وژل شویو شمیر 2546 تنه وو. د وژل شویو په یاد شمیر کې ملکیان او پوځیان دواړه شامل دي. په داسې حال کې چې د روان کال نږدې 3 میاشتې لا پاتې دي، د امنیتي څېړنو دغه مرکز وایي د تاوتریخوالي دوام ته په پام به د وژل شویو شمیر دور هم زیات شي. په راپور کې راغلی چې سشکال د ترهګریزو پیشو ګراف او په وړاندې د پوز د عملیاتو شمیر زیات دی چې له کبله مرشوب له ډیره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه دی چې د غزې د سولې پلان به ژر عملي شي. هغه پرون دوشنبه په واشنگتن کې خبري اعلانو ته دا خبره داسې حال وکړه چې د غزې د جګړې شکیلو ډلو پرون مصر کې د همدې پلان په اړه غیر مستقیم خبری پیل کړي. لویدیز آژانسونه لیکي چې د مصر خبری به نن سه شنبه هم دوام ولري. سولې ته د رسیدو هڅې په داسې حال کې روانې دي چې نن د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید برابر 2 کاله پوره شول. هغه برید چې شاوخوا 1200 کسان پکې ووژل شول او 250 نور برام تشول. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګر ډله بولي لم دغه برید وروسته د غزې جګړه پیل شو چې لسګونه زره کسان پکې ووژل شول او همداراز ډیر نور ټپیان شول او غزه نږدې له خاورو سره خاورې شوې ده. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه د 50 اوورز سیالیو لوبلړۍ پیلوي. دا لوبه د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې د افغانستان په وخت ماښام مهال پیلېږي. د لوبلړۍ دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 او درېمه او وروستۍ هغه د اکتوبر په 14 ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
موز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله بجوړ او صحت مند به اوسئ. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېرې ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلی وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلی چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلی خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکي او د لژونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنې پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چېرې تاسو ځیر سئ، که چېرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلرویشت درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 کال کې یو ډینمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنې پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي، چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې ده هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې د دغه محلول یو خونسا محلول بلل کېږي، ځکه چې پی ایچ یې مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره. نو موړې محلول به څه شي وي؟ خونسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د اووه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت ښیي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کېږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتېږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي، نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه ښیي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت څوارلس ته نږدې کېږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتېږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده، په دې باندې غږېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شته ویل کېږي. البته ګران زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو شوایي تیتریشن یا عیارونه وایو. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلې ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولای سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي کولای سو چې څه کړو وموندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه چې وکړو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولای سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه چې وکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه چش کولای سو سره کولای سو. یو خو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولای سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولای سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولای سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولای سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانیت ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیه په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی یعنی بیز یا الکلی، تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو مالګه او چش په لاس راکوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوې ده عینن دغه رقم. وایي که چیرې موږ ته مثال یې راکړې ده، وایي که چیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 میلی لیتره سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولره د محلول 10 میلی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ایسیل محلول غلظت څه شو کړئ؟ لاسته راوړي. واضح خبره ده ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داسې تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي. چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول سوی دي. په همدې اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزابو د محلول غلظت راکړي. فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو څه وضع کوو؟ خپل ټاکلي قیمتونه وضع کوو. کوم چې ضربیږي ضربو، او کوم چې تقسیمیږي یا اختصاریږي اختصاروو او ساده کوو یې. چې بالاخره په دې ځای کې تاسو ووینئ چې د تیزابو یا هم البته د سیل تیزابو د محلول غلظت موږ او تاسو لاسته راوړو 0.2 مولره. چې موږ او تاسو کولای سو مخکې هم وویل چې څه ډول کولای سو چې د پی ایچ اندازه چې کړو معلوم کړو د تیترشن د ښودونکو پاسته. البته د تیزابو او الکلیو ډېر زیات ښودونکي که چیرې موږ او تاسو وګورو عضوي مرکبات دي چې د تیزابو او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې بېرته د همدغه ښودونکو رنګ چې د خپله د پی ایچ یا د همهغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او الکلوي ګانو کښې یا په الکلي ګانو کښې د هغوی محیطونه چې دي کیدای سي د هغوی د محیطونو رنګ چې وکړي بدلون پیدا کړي تغیر پیدا کړي چې زیات وخت دغه ښودونکي تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه ښودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کېږي چې لومړۍ ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه ښودونکي دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره. یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره یا هم په دې حالت کې کیدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغیر ومومي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بېلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کښې د تیزابو یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته څه ورکوي بدلون ورکوي تغیر ورکوي. یعنی دا هغه ښودونکي دی چې خپل رنګ یې کیدای شي یعنی څه شي وکړي تغیر او بدلون ومومي. یعنی کولای سي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کیدای سي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کیدای سي چې شین رنګ واخلي کیدای سي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کیدای سي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کیدای سي چې د دې ښودونکي په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کیدای سي څنګه رنګ واخلي شین رنګ واخلي. نو د دې ښودونکي څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه شي کولای سو استفاده کولای سو چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن وه. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه ښودونکي دي چې کیدای سي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اووه څخه. یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کیدای سي د اووه څخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای سي دلته چې رنګ بدلون وکړي تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کیدای سي چې د دې ښودونکي په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خونسا کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای سو چې دلته د تیتریشن د ښودونکي د دوهمې ډلې څخه څه وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېیمې ډلې ته راغلو ګرانو زده کوونکو دا هغه ښودونکي دي چې کیدای سي چې پی ایچ یې کم تر اووه وي. نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي. ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خونسا کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکل حلایدونه چې د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اټومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اټومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اټومونو د تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ یو څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي لکه برومومیتین،
په دې ترتیب سره ډرای کلورو فلورو میتین ده او په همداسې ترتیب سره موږ او تاسو نور نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فرمول باید زده کړو. بیا که چیرې زیر سو، موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سیکنډري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کې شکوو ورزیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته د ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنې په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډی ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایډونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپل الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنې د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولګوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شسوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کیدای سي له هایدروجن، یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فورمول هم ده. الکایل حلایډ په لاس راکوي، یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونو پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې څه شي کېږي لوړېږي، یعنې د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیوډین لورې ته، کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایښېدو درجه څه شي سي لوړه سي یا هم زیاته سي. یعنې که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلوراید، میتایل کلوراید چې د ایښېدو ټکی منفي 40 درجه د سانتي ګرید، خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتي ګرید، او میتایل آیوډایډ چې د هغه 23 درجه د سانتي ګرید ده. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیوډین په لور پورته دلته د دوی دی چې دو درجه چشکیږي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل هلایدونه چې دی هغوی قطبي مرکبات دی، د همدې پر اساس چې دا چې دوی قطبي دي په اوبو کښې نه حلیږي، ځکه هایدروجني اړیکه نشي جوړولی. او دغه مرکبات چې دی خپله په عضوي محللونو کښې له هایدروکاربونونو او الکولونو او په ایترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجوني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره څه شي کیږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکال هلایدونو کثافت یې لوړ ده، ځکه موږ او تاسو د برومین او پولي کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت چې شته زیات ده. دا وګورو زده کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکي خواص اوس راځو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپله الکایل هلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجني اټومونو د هایدرو کاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شي کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په هلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځه کثافت یې څه شي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه شي سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بقیه یا پاتشونو باندې څه شي کیږي تاویز کیږي او بالاخره دغه کله چې تاویز به دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه شي کړي سره کړي. اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نیوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نیوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو، لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل هلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي، چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو ته کولی سي چې الکایل هلاید څه شي کړي تاسو راکړي، لکه څنګه چې تاسو وینئ تاسو وینو چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین، او په همدې ترتیب سره الکایل هلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي، د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس راکوي، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې معادله کښې فرض کړي دا الکایل هلاید د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ او تاسو څه شي کوي په لاس راکوي، د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم څه شي کوي په لاس راکول کیږي. او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او همدې ترتیب ارجایي تعاملات د ټول دوی څه شي کولی سي ترسره کولی سي چې په ارجایي تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه څه شي په لاس راځي هغه یې هم مثال ده. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هلایدونه هغه مهم مرکبات وایي یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونه مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول یې CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید شي په شي دو راځي او په څلور سو درجه د سانتي ګریډ تودوخه کې بیا د میتان د کلورینیشن تعامل په واسطه په لاس راځي. همدارنګه دغه مرکب چې ده یعنی میتایل کلوراید چې ده د میتایل الکول او هایدروجن کلوراید له تعامل څخه چش کیږي په لوړ فشار کې لاس ته راځي او خپل میتایل کلوراید چې ده په یو سړون کې دستګاهو کې د سړونکو د عمل ماده په توګه کار په کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول CH3CL3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 28 درجه د سانتي ګرید کې په شیدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لامدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه شو وسو استفاده وسو. خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نوري ناروغي پیدا کړی دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدل کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلورایډ او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي لاسته راوړل شي. او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلورایډ په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلورایډ هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګه مایع ده د 2 درجه 0.15 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګي، ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله تاسو په همدې ترتیب سره ویني چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی چې شو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هالایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی، هایدروجنی، سلفری، اکسیجنی، هالوجنی. دوهم سوال کلوروفارم محصول یا زهری ماده فوسیجن د ریډکشن، اکسیدیشن، جمعی تعامل، تجریدی تعامل. دریم د الکایل هالایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجنی هالایدونه جوړوي. هایدروجنی مشتقات بی الدهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نن نه نیولې سی موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 11.
د ازادۍ مېلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د ازادۍ مېلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره تیر پر مختلفي هنرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږد کیسه ده کنه. سلام ستو زما غیم هم بس وو بوله تقریبا په 1900 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کې هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. بس د ماته پاره کې د پرسلا د یو ماشوم کمپیوټر رول راکی چې دا ستا کردار دی. دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکې نه چې په شي نه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کښې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کښې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کښې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بکښې چې زما رول یې خوښ شوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
انتخاب پوڅه اساس وشو سه تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې.
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پس د مکتب د وخت څه چې کله به م درس ووایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته وتللم. هلته ما زه شاګرد وم. نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله. ما ته به یې ویل وایي ته ډېر ناټکي یې. نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکترانو د دې یو ورور بیا وه هغه هغه نومې دي. دا زموږ د وڅنګ ته دغه دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و. نو دا واده هم د دغه کسو دا دوکاندار چې و د دغه واده و. نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غلي و. هلته چې موږ غلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان پوره دي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتیری دي هسې د دا ملګرو د یو ساتیری د پاره داسې. نو بیا هغه زموږ استاذ ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم مکټر نه شئ پیدا کولی دغه دی مکټر په موږ کښې. نو چون زه دې شا سره ډېر ولد هم نه وم نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلی و په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده. هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وې. یو داسې سې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا یې دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده هغه دا ده سې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي. دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کښې اخته یو. ګور دا مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک را تللی زموږ په هېواد کښې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کښې وه چې د مهاجرت په وخت کښې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو وم چې زما پلار وپات شو. نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې. په داسې وخت کښې زه کرا کرا را لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو د کوټې ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نابلد و. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه دلته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و. دا یو ډېره لویه کیسه ده بیا په پردیو هېوادونو کښې بیا په یو داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعاً د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کښې ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو. بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغه شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کښې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مولوست دي؟
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځنې کتابونه مال وستل دي په دې برخه کې ځنې د سوشل میډیا څخه ځنې نشان په دغه وروستي کې د کړی دي او لوستل دي او ځنې شان ځنې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتله چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دې ټول اماتور دې بشاره کړي
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دو موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او مکوچنۍ و مې جګړې وې په کندهار کې دا د جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد ده
بیره ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکله د جنحوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو دا انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راځم ما زه خپل اولادونو د فارز کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې چې سوي دي دا یو څومر چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زماره کې شته ټول ټول په جنګونو په مړو په بمونو په درو د روس کې پر موږ باندې چیر شوی دي هغه وخت دی هغه به دغه وخت دی چې ډیر یې داس کې سره سره ست چې زه یو وخت د موږ د هو توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشرونه په لاس نیولی روانو زما د خانه کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نه و موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتې چې غوزار شو زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غوزار شو ما د مور څخه لاس لکه او دغه ورونه زسته چې اله سړی غوزار شو اصلی ته ما روزه سلاوزه د اصلی ته ورلم په واقعیت کې ځاسې د کښاتو څنګه به شاله په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دا وخت کې زړه ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زړه د تختو دروازه د دکان او مخته د اصلي مزار او زور ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ونی بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربه کوي چې د تختو د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زو په داسې د اوس پر وزم د بیري څخه او زما مور بغاری وچ از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولري زما مور ما خاطر زوی زو د مور خاطر زغره کله مور چې اجر هي جانم او په دغه کې ماته یو تسو چې په لاخره کوي شو د شوزره کم د غرض کې خدای دې و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا کې وستو مشتلی وای نه یاندا سه حالا دې دا سه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کوچابات په بل سیمه وو هلته چې مشکل او ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دي موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړي سوي چې موږ په دمو خېږو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټا سره پرته د چا بینه بیز د چا چې موږ په دمو کې زو دلته هلته موږ مجاهدین وای چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخته لاړ سي دلته تر هغه لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو د دغه په تانی مشه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چې هلته جنگ دی د درې مینا کې د کله په سل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سوزوري سړی دی دوی دوری دوری کېږي او د کوچنیانو ماشومان ګډه په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس چون در افغانستان کورونا تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دې یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوړي دغه کور کې چې موږ یو دې کور سره اوړي او ځکه چې پلانې یو وړه په بخوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلا یا یو منګی اخلي هغه ورپورته کیږي دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکړي د اخوا دوی هم پر دا تنجي ویشتل کیږي او درب رالویږي زموږ د غوتاکو مخ ته. یعنی دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته داسې نو ډېرې
د انی صاحب دا کوم کلونه وو؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کال مې دقیق نه دی په یاد خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي نه دي
او یعنی شوروي د ځواکونو وخت و مطلب دا ده
څنګه جنګونه و دا جنګونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و بلکې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت تقریبا همداسې
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس چې څو په پایل کې
زه البته تاسو د په دغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند چې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوی نو زه به چې شو کوم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواري چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کې دا منکال دا شام کښې ده دغه جواري پخوه دا شه دغه کې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد داسې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګوله ورته وایي موږ په کندهار کې نوی ورته وایو یخی به مې میده کاوه د ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي په دوبي کښې به مې دا کار کوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کوه بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشی مه کوه نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم یا څو وروستو دغه کیسه روان وي دا خو نو ښه آینده نه لري بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکدوزي ورته وایي یا ګوندوزي ورته وایي بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله ګزاره ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول
ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راش سو تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده
بلکل دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته په دا ځای کښې ته اوسېږې دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز خو دلته هغه شی نشته نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی زه چې هر شی د هر چا ده ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وار دي ما ته ډېر خوند نه کوي او خراب کار چې هغه که مې د خپلې که مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي
د هنر په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، د دې لپاره چې اوس خوخواله رسنۍ سته، یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي. په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي، یا مثلا یو څه استعداد پکې لري. په ارتباط کې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا زه ډیر مادي سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې، چاري پر مخ وړل کېدل. بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو، کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی. افغانانو وښه دی، افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم. خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کلونه تر رسیدو نه نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وات دی.
هنر کې خو عمر مهمه نه ده، خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې ونیم خبرې وینم اوس
خیر دا خو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 کال پورې مجاهدینو په خپلمنځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغسې نه ده؟
بالکل
کنه یا
لیکلاندا
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو، او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د ماجرات وختونه چې د 1993 چې ځکه د کوټ ښار ته ماجر سولم کنه مثال ته وسدلم. هغه وخت کې موږ د کتاسلی د وی ایچ ایس د وی سی آر د غټ کې ستونه و، دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده. به موږ کتل، ما په هغه وخت کې د چسپی دا و شو دلته چې څنګه زه کولی سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و، صبور سرباز فلم و، د کونډې زوی فلم و، گرداب فلم وغیرہ کا شمیات کی کنا ڈیرے داس فلم نو چدا ما وکتل انتم کتل او بلکی بار بار می کتل چما دز مش سینما څنګه وز مش خلق څنګه د ارغو د لار څخه زده د زین زین چرو سره زپا هغه وخت آشنا شولم چې زب دونو وایم چې ما پکت پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلین کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب غیرت ژوندې لري دلې دي انور مرتاس فنانه می فضل صاحب لیدری دی، او اج کامران صاحب جو خدای شوندی لري هغه می نه دل دلی د مقصدی صاحب سره می ډیر کم د سی په مجلس کې ما زه لیدری دی. نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه و ما ستللی و ما بل ځای نو سفر درلودي. نو دا سی یو حالت سره مسوب نور می نه دل دی چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې شیخ الحسینی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي. په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبدالسامد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو په ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو کې په کندهار کې. خو از ما سره په دات کې را سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما وین شاله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زایشاهی لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزی کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زایشاهی لیسه څخه نور درې ځوانان دغه څه مو د ریپا څخه راټول کړ دا چې د مشلو دیونه سره علاقه درلوده نورالو بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار اندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ مو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار اندارا او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیو را پیل کړل د پنځه زاد رادیو سره د زموږ سره اوس یو کنه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول دا هغه ورسره شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کنده راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسره مینم بیا ورواړوي خوشې او ترخی وکړه چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا د خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بعد نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسیر نه تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص ګوښی
ها انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت وکړم خو
ها
دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری لاسه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته سره عالم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استلار نه هغه با چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړ چې دی بی آی سوفټوای بی آی سم ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بیا یې څو داسې سند دي چې دا بي 1 شو توای دا داسې سند دي چې دا ستاسو پاسپورت مو سره تړلی دي دا ته څو کار هم یادر کېدل خو کله چې ما دې توله چې دا خو داسې څه سو غادي ما ته چې سیده تر 300 ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کېږي ما ته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت د قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمنی لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په امدار په سبت څخه ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی 1 سند ز لاس تر راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل قدرت هر کار چې تاسو به تر معلومې د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې چې زه په موټر کې ګرځم دلته یو چا راته ویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته ویل دلته کوم موټر رانیسې هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د دوبای د خواځخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه سره چیلنجونه حتما ستاسو یو څه بلته غواړي سره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي
نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم، بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نوتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې دی ډیر لري دغه دی په سلام د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه اوس زما هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
خوشاله
اوسې
ډېره مننه
سلامت.